درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت ویندوی جانان سائق وایي چې په افغانستان کې د ورستیو ورځو د ورشتونو لکبل د مړینو شمیر 9 تر رسیدلی دی. شاغلی سائق تر دې مخکې د مړینو شمیر 40 تنه شولی وو، خو د پرون ناوخت وویل چې د 9 پر مړینې سربیره 10 نور ټپیان شوي او 6 کورونه او ودانۍ نړېدلې دي. د ورستیو اونیو شدیدو واورو او بارانونو د سالنګ په شمول د یو شمیر ولایتونو لاری بندی کړی دي. په خوست کې د یوې سرګولولې په چاودنه کې 2 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس پرون ناوخته خبر ورکړ چې 2 ماشومان یو نه چاودېدلې سرګولوله خپل کور ته وړې وه او د لوبي پر مهال پرې وچاودېدله. وژل شوي او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې له جګړو څخه پاتې ناچاود سرو کې ماینونه او مهمات وخت په وخت ملکیانو ته مرشوب لاړه دي. د افغانستان متحده جبهه وایي په هیواد کې د ننه او ځینو نورو هیوادونو کې د ایسارو پخوانیو ځواکونو د لاسنیوي او همکارۍ لپاره هلې ځلې کوي. د دې جبهې یو مسؤول جنرال خوشحال سعادت پرون د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د افغان سرتیرو د درنښت په نوم یوې غونډې ته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د جنرال اکمل امیری، جنرال رازق او ځینو نورو پخوانیو افغان جګپړو پوځي قومندانانو عکسونه ځړول شوي وو چې له طالبانو سره په مخامخ جګړو یا د هغوی په بریدونو کې وژل شوي دي. په دې غونډه کې د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو ځینو مشرانو او ځینو نورو خلکو برخه اخیستې وه. خوشحال سعادت پر طالبانو نیوکه وکړه چې د افغانانو په وړاندې د ده په وینا بې دریغه زور زیاتی کوي. د افغانستان متحده جبهه د پوز د پخوانی جنرال سمی سادات لخوا جوړ شوی او اکثر حق پخوانی قوماندانان او جنرالان پکې شامل دي چې کلونه د طالبانو په وړاندې جګړه کړې ده. ایران وایي د طالبانو حکومت غواړي په چابهار بندر کې د اقتصادي نمایندګۍ دفتر پرانیسي. د ایران مهر خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د اقتصاد وزارت پلاوی دغه هیواد ته د سفر په ترڅ کې د دغه دفتر د پرانیستلو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې راغلي د طالبانو تر کنټرول لاندې د اقتصاد وزارت د نړیوالو ترانزیتي چارو د رئیس محمد الله بختیار په مشهید طالبانو پلاوی هم چا بهار بندر ته تللی او هلته د ورسپشر له سلاکار حجت الله عبدالمالکی او د بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي. د ایران د سوداګریزو چارو عالی شورا د اعلامیې له مخې دواړو خواوو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر پراختیا ټینګار کړی دی. د راپور له مخې د طالبانو پلاوی او ایرانی چارواکو د چابهار بندر د پراختیا له پروژې خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړ. د اوکراین ولسمشر له نړۍ وغوښتل چې د روسیې په ماتولو کې ورسره مرسته وکړي. ولودیمیر زیلنسکی پرون په یو بیان کې وویل چې اوکرایني ماشومان د روسیې د پوز هدف دي. هغه په اودیسی شهر کې هغه بریټي اشاره وکړه چې د شنبه په ورځ په کې 4 ماشومان ووژل شول. تیر ورځ د اوکرين پوز تایید کړ چې په اودیسی کې د روسیې د بریټ په پایله کې د قربانیانو شمیر 12 تنو ته رسیدلی دی. او د تیلو صادراونکو هیوادونو سازمان اوپک غړیو هیوادونو موافقه کړې چې د روان کال په 2 روبه کې به د تیلو صادراتو کمولو ته دوام ورکړي. د سعودي عربستان او روسیې په مشرۍ اوپک پلس پرون و ویل چې د تیلو په صادراتو کې کموالی به د روان کال د جون تر پایه دوام وکړي. روسیا چې د اوپک له متحدانو څخه ده وایي چې د روان کال په 2 روبه کې به هر ورځ 4,100 بیرل تیل تولید کړي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر او لوی درستیز دوه ته تللی. نوې تعلیمي کال ته ورځې په رانژدې کېدو دي، خو زده کوونکي وایي د کتابونو درک نشته. افغاني سره میاشت ټولنې د نورستان په نورګرام کې د غره د شوې دوله کبل زیانمن شویو ته مرسته ورسوله.
څلور سو کورونه ته د موږ نکري کلی ته بل مالور سوال خپل لاس باندې ډیر شفاف طریقه باندې خلکو ته تقسیم کړ.
په اورزګان کې یو شمېر ځوانان ولې د انګلیسي ژبه زده کړې ته مخه کړې؟
په دې خاطر انګلیسي زده کو چې انګلیسي خو یو نړیواله ژبه ده، خپل مشکلات پال کو او خپل افغانستان ته خدمت وکړو ان شاء الله.
په غزنی کې د ملي جامو دود بیا زیات شوی. د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند په اړه نن په قاهره کې خبري پیل شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد او لوی درسیز قاری محمد فصیح الدین فطرت دوحې ته تللی او تمه ده چې هلته د دوحې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون او کانفرنس کې ګډون وکوي. د دوحې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون او کانفرنس د میکس نن دوشنبه پیلیږي او تر چهارشنبه دوام کوي. د دې موضوع تفصیل له سفیر الله ستانکسی واوري.
د دوه هی د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون چې د قطر د دفاع وزارت لخوا اداره کیږي ویلي د بیلابیلو هیوادونو شاوخوان نوي ځانګړي استازي د یاد نندارتون په اتمه دوره کې ګډون کوي. دوی د طالبانو د دولت د استازو د ګډون په اړه رسمي څه نه دی ویلي، خو د طالبانو دوه لوړ پوړي چارواکي د غونډې ته ورغلي. د طالبانو دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او د طالبانو د پوز لوی درسیس قاری محمد فصیح الدین فطرت به د دوه د دفاعي صنایعو په نندارتون کې ګډون وکړي. د دوه د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون کې د 200 هیوادونو او دفاعي پوځي شرکتونو د ننداري مراکز جوړیږي. تمه د پیولو سیمو کې د لوی نندارتون پیل شي او په ترڅ کې به 2 نړیوال معاهده لاسلیک شي. دغه نندارتون ته د 100 هیوادونو 11 جنگي بیړۍ هم ننداري ته خدل کیږي. د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې د دوی لوړپوړي چارواکي د دوه په نندارتون کې په کوم ځانګړي برخو کې بحث او ګډون کوي. د طالبانو د دفاع وزارت اعلامیه په اساس تمه ده د طالب چارواکي هم درز له قطري چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا باندې خبري وکړي. د افغانستان د پخواني پوز د کمانډو ځواکونو عمومي قمندان جنرال فرید احمدي ازادي رو سره په خبرو کې له مولا یعقوب سره د قطري چارواکو د لیدنو پر مهال د ځینو پیښیدونکو مسایلو په اړه خپل نظر داسې شریک کړ.
تاکید که قطر که نماینده ملل متحد نماینده مستقل برای افغانستان پذیرفته شود.
قطر به تینگار وکړي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي و منل شي. همداراز د زینو ناتایید شو راپورونو په اساس احتمالا د امریکا زینی استازي په ټیټه کچه له مولا یعقوب سره خبري وکړي، ځکه د ناتو د پرمختللو وسایلو ټول سیستم چې اوس د طالبانو په لاس کې دی ټول څار او ساتنې ته اړتیا لري، هم د هوایي ځواک او هم د ځمکنۍ قوا محاربوي تخنیک
جنرال فرید بیادانی وکړه چې طالبانو تیر 2.5 کاله د نړیوالو قدرتونو له مخالفتونو د ځان په ګټه کار اخیسته او د نړیوالې ټولنې د غوښتنو او شرایطو په نه منلو سره یو ناسنجول شوی ګام اخیسته چې د په نظر دا به د طالبانو په تاوان تمامیږي. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست د 2022 کال په جولای کې په خپل لومړني بهرني سفر کې هم قطر ته تللی و او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره لیدلی و. هغه وخت د قطر د دولت خبري اژانس لیکلی و د قطر امیر په افغانستان کې د ثبات او پخلاینې لپاره د کار کولو په اهمیت ټینګار وکړ. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست تر دې لیدنې وروسته ویلي و له قطري چارواکي د پوځ د تنخوا او یونیفورم او د سرحدونو د ساتنې د تخنیکي وسایلو او وسایطو د مرستې غوښتنه کړې. قطر د سیمې او نړۍ له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او په لوړه کچه مذاکرې ورسره کړي. د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د 2023 کال په مې کې کندهار ته تللی و او هلته یې د طالبانو له رهبر ملا هیبت الله اخندزاده سره لیدلی و. رویټرز هغه وخت لیکلي و دا پټي خبرې له نړیوال ټولنې سره د لانجمنو مسایلو پر اواري ترخې دي. نړیوال ټولنې له طالبانو غواړي چې د افغانانو په تیر بیا خزو او لګکیو بشري حقونه رعایت کړي. د بیلګې په توګه دوی د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرانیستلو ټینګار لري. قطر له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دې ترڅنګ چې د طالبانو سیاسي دفتر له کلونو هلته فعال دی د لویدیځ او طالبانو ترمنځ دی اوپله رول لوبوي. وروستی وار د فبروري 14 او 19 دوحه کې د افغانستان اړوند د ملګرو ملتونو په کوربتوب هم یو نړیوال کانفرنس جوړ شو، خو طالبانو پکې ګډون ونه کړ.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 8 تر 10 بجو له ازادي راډیو واوري. تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو واوري. په داسې حال کې چې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته ګوتې بشمار ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي لای هم د خپل نوو ټولګیو لپاره کتابونه نه دي ترلاسه کړي. دوی آزادی رادیو ته وویل د کتابونو د ترلاسه کولو لپاره څو ځلې خپل شوالځیو ته مراجعه کړي خو تش لاس راستانه شوی دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویندوی منصور احمد حمزه په دې اړه د آزادی رادیو پوښتنې ته ځواب ورنه کړ، خو ځینو نورو رسنیو ته ویلي چې د شاوخوا 80% زده کوونکو لپاره کتابونه چاپ او ویشل شوی دي. جزیات عابد سپوږمۍ پر راپور کې
که څه هم د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ادعا کوي چې 80% زده کوونکو باندې نوي درسي کتابونه ویشلي، خو د بیلابیلو ولایتونو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي چې لا هم نه دي توانېدلي چې خپل نویو ټولګیو لپاره درسي کتابونه ترلاسه کړي. هغوی ازادي رادیو ته وویل چې تیرو کلونو کې هم زاړه کتابونه ترلاسه کړي وو، تر دې حده چې ارشیوی وو د هغو پر ځای نوي کتابونه له بازاره وپیری. د کابل اوسیدونکو او د نهم ټولګي زده کوونکو شهیر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
مورا د هم قوس په خاطر
موږ د قوس په لسمه د کتابونو د ورکړې لپاره وو غوښتو. کله چې لاړو ویل اوس لاړ شي او د هوت مېش کې راشي، کلاړ شو هم خکارانه د چي کتابونه به بشپړ مخته راکړي کنه. پروس کال مو هم چي کتابونه واخیستل زاړو، حتی ځینې پانی نه وي او موږ اړېدو چې له بازارې واخلو.
د پینځم ټولګي یوې بلې زده کوونکې مرزیه په دې اړه ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل:
بلې هم راځه کړته ولې
هو ورغلی وو، خو وی ویل چې د کتاب له نشټوالي سره مخ دي. تر اوسه خو هیڅ کتابونه نه دي ترلاسه کړي. تیر کال مهم ده کتاب کمی درلود او اړیدو چې وی یو پیرو
مجبور شیم که با از بازار بخریم.
د کابل ولایت په خوانځیو کې وی خون کې چې د امنیتی ستونزو لامل یې د نوم او خوانځي له خوده لوډه وکړه، هم په خوانځیو کې زده کوونکو ته د کتابونو دی ورکړې پخلای و نه کړ.
کتابو ټول وای چې ما
کوم سیمو کې چې مو کې یو خوانځیو ته کتابونه نه دي رسیدلي. فکر نه کوم چې روان کال کې د داسې یو څه پیښ شي، نوې کتابونه توزیع شي. زموږ په خوانځي تر اوسه هیڅ کتابونه نه دي راغلي او قطعا مې داسې کوم څه نه دي اوریدلي.
په یو شمېر ولایتونو کې هم زده کوونکي ورته ستونزې لري. د بلخ ولایت د پنځم ټولګي زده کوونکي نجلا هم ورته ستونزې لري.
څو ورځې
مخکې چې موږ ښوونځي ته لاړو، زموږ استادان وویل چې تاسو درسونه نه دي پیل شوي. د هوت په 15مه د اولو ټولګیو نوملیکنه کیږي. ستاسو درسونه د عمل په لومړۍ نیټه پیل شي. تر اوسه موږ ته نه کتابونه رسیدلي او نه درسونه پیل شوی دی. زه له دې وضعیت څخه هیڅ وخت نه
یم.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي، خو د ملي ټلویزیون په ګډون یو شمېر نورو رسنیو سره یې په خبرو کې ویلي چې د دوی د حکومت په 2.5 کلنه موده کې 80 میلیونه کتابونه چاپ او ویشل شوي دي. هغه ادعا کړی چې نوي چاپ شوي کتابونه شاوخوا 80% زده کوونکو ته رسیدلي دي. په افغانستان کې په ښوونځیو کې د درسي کتابونو د نشټوالي او د شته درسي کتابونو زوړوالی هغه ستونزه ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه، او هغه مهال هم یو شمېر زده کوونکي اړ وو چې د اړتیا وړ کتابونه له بازاره واخلي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د نورګرام ولسوالۍ په هغه کلی کې پر 100 کورنیو خوراکي او نورې ژمنې مرستې ویشلې چې خوا دوی ونې وړاندې د غره د شوې دوله کبلې کورونه وران شول. په دې پیښه کې لسکونو کسانو ته مرشوب له هم واوښته. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې نکاري کلی باندې د کب په لومړۍ نیټه د زیات باران او واوري ورخت لامل لغره تیګي راو خوې دي چې په کیاته کورونه په بش پر ډول تیګولان دي شول. نږدې 150 کسان ته مرګ جوړ بل ورسېد او په لزګونه نور کورونه زیانمن شول. په نورستان کې د افغاني سری میشتي چارواکي وای نن یک شنبه د نکري په 400 کورنۍ خوراکي او ژمني توکي ویشل. د دغه ټولنې مشر مولوی نور احمد هیدرزی د ویشل شوو موادو د اندازې او نویت پاړه ازادي راډیو ته ویل:
د افغاني سینما شټونه لورینا څلور سو پیکج دغه اسیب زده خلکو لپاره برابر شوی وو چې پار پیکج کې 50 کیلو وړه څلور شنیمه کیلو وریجې دوه عربي کمبلې 15 لتر غوړی 15 کیلو لوبیا 15 کیلو بوره یو کیلو شینچه مالګه شامل وو. دغه مواد د افغاني سینما شټولنې په خپل گاډو کې د نکره کړی ته ورسول او الته په مستحقینو باندې وویشل. دغه مواد د ورور هیواد قطر د هلال احمر یا د سینما شټولنې لورینا د افغاني سینما شټولنې په واک کې ورکړل شوی وو.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړې پرې خوختي د نکري کلی قومي مشر نعمت الله
زمون کلیواله هیوادوال شهیدان شول څه زخمیان شو په دې حادثه کې فورن په هغه عین زمان سره د افغانستان د سری میاشتې د ټولنې لخوا نه خپل هغه مسؤلینو رسیدګي وکړه. الله تعالی دې نور هم دې ته بری ورکي او زمونږ هغه خلکو ته پټې جوړ شو زخمونو باندې ملخم لګوله او اوس دې څلور سو کورونه ته زمونږ نکري کلی ته خپل مال ورسوله خپل لاس باندې ډېر شفاف طریقه باندې خلکو ته تقسیم کو هر سړی ته خپل حق حقدار ته ورسیدل او موږ ډېر خوشاله یو مننه کوم.
د نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې نکري کلی اوسیدونکو کې که څه هم په ترلاسه کړو مرستو خوخي څرګندوي خو وايي په غره کې نورې تیږې هم له خپلو ځایونو خوځېدلې او هر وخت یې د راخوېدو او د کب د لومړۍ نیټې په څیر د یو بلې غمجنې پیښې رامنځته کېدو ویره شتون لري. نو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په هوارو سیمو کې ورته د مشت کېدو غم خوري او دوی له یاد ګواښ څخه وژغوري.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
تاکل شوه ده د اسرائیل او حماس ترمنز د اوربند په اړه د خبرو نوې پړاو نن دوشنبه په قاهره کې پیل شي. په دغه خبرو کې بعد امریکا، قطر او د حماس ډلې استازي برخه واخلي. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. تر اوسه د شپږونیس اوربند او له حماس څخه د یرغمل شویو کسانو د خلاصون په اړه خبرې اترې ناکامې شوې دي. د دې موضوع تفصیل سفیولا ستانکزیف راندی کوي.
مذاکره کون که حدثه کوي چه پا غزا که اوربند وشی خو اختلافات لهم پر خپل زای پاتی دی. دا امریکا، قطر و حماس دلی پلاوی دا خبرو دا نوی پڑاو دا پیل لپاره قاهره ترسی دلی دی. اسرائیل ویلی چه دوی پا دی خبرو که دا گردون کم پلان نلری. مرکچان دا شپگونیز اوربند پر رامنز تکولو او دا اسرائیل و لزندانون دا فلسطینی بندیانو دا خلاصون او لحماس دا اسرائیلی رغمالو دا آزادولو پاره تمرکز لری. حماس چه دا امریکا، متحده ایالاتون و اروپایی تولانی لخوا ترورستی سازمان ګڼل کیږي له غزې تړانګې څخه د اسرائیلو د ځواکونو د بشپړ وتلو غوښتنه کړې ده. اسرائیل ژمنه کړې چې د حماس تر بشپړ لمنځه وړلو پورې به جګړې ته دوام ورکوي. د اسرائیلو بله غوښتنه له حماس څخه د 130 یرغمل شوو خلاصون دی خو ګمان کیږي چې د یرغمل شوو کسانو له ډلې 13 تنه مړه شوي وي. اوس د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه شپږمې میاشتې ته داخليږي خو شدت یې نه دی کم شوی. په غزه کې بشري وضعیت هم خورا بد دی او د ملګرو ملتونو چارواکو مرستندوی ادارو په دغه ښار کې د یو بشری ناورین خبرداري ورکړه. د یکشمې په ورځ د اروپایي ټولنې یو پلاوی مصر ته لاړه او له غزې سره یې د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. د اروپایي پارلمان د بشري حقونو د کمیټې مشر اودو بیلمن چې د دغه پلاوی مشري کوي په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د مرستو پر رسولو ټینګار وکړ.
زموږ په اند اوربند یوازینۍ لاره ده چې تر ټولو بیړني کارونه ترسره کړو او د زرګونو خلکو د وژل کېدو مخه ونیسو، د بې ګناه خلکو د وژلو مخه ونیسو او هغه ته چې د بشري مرستو اړمن
د ملګرو ملتونو په وینا د غزې د ښار شمالي برخې د مال د سخت قحطې له خطر سره مخ دي. اسرائیل ویلي چې د غزې شمالي سیمو ته د مرستو د کاروانو د ننوتلو اجازه نه ورکوي او له همدې کبله له خوراکي توکو ډکې لسګونه لاري د غسیمې ته د تلو انتظار باسي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د 15 میاشتنې جګړې په پایله کې تر اوسه د قربانیانو شمېر له 10,000 اوښتی دی. په تیرو څو ورځو کې د دغه وزارت لخوا په هرو 24 ساعتونو کې د قربانیانو شمېر تر 100 ډېر ښودل شوی چې د غزې د اوسیدونکو د وضعیت په اړه پراخې اندېښنې راپارولې دي.
له خبرونو ور اخوا د افغانستان د ځینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم په واده کې د ناویانو لپاره د افغانیو ملي کالو د اغوستلو دود زیات دی. له 2000 میلادي کال وروسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سیریالونه عام شول، له هغه وروسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې په ودونو کې د ناویو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کم شوي وو. د دې کمیسون خلې گریوان لمن او تراټه ټول شزي په خورا ظرافت په زرتارو په لاس جوړوي، خو ځین نورې بیا بازاري هم وی چې په چرمو خامکو جوړوي. نور حال په دې راپور کې اورو چې د وی مېربني په شخ پیلېږي.
دلته کرن سم د دې هنرونه چې مریب کې کار سوي دي، همدارنګه دلته زرګر هم خپل کار پکې کړی دی. دغه کومې خواني روپۍ والی دغه هم دلته پکې کار سوي دي چې فلم هم ډېر قیمته هم خرڅیږي. ورسره راځو دلته چرمې، معمولا ډېری بازاري چرمې ورته وایي چې لاسي نه دي. همدارنګه دیوله کار پکې سوی ده، همدارنګه بیرته هماغه چرمې او پټي پکې کار سوي دي.
میمنه د خپل ورینداري نوی کالی برابروي چې ځینو ته ګنګرګان هم ورلیدل دي. د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی. میمنه وایي ورینداري د پلار له کوره اته غټ ملي کمیسنه راوړي او دوی هم دلته څوارلس دانې نور ورته جوړ کړي دي. د میمنې په باور چې په ودونو کې د پخوا په پرتله اوس بیرته زیات خپل ملي کالي رواج سوي دي چې ناویانو ته ورکول کیږي.
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه دا رواج کمرنګ سوی و، او ډیری خلکو هغه ستاسو په خبره د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې دی به د نور هوادو فلمونه کتل، په دا خاطر باندې د دې دا رواج ډیر کمرنګ سو دی. معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کلو باندې هغه کلو ته ترجیح ورکول چې دی به په سریالونو کې کتلی وي لنور اوریدل. خو اوس بته شکر دا رواج بیرته راځوندای سو په دې خاطر باندې چې دی شاید ډیری دې ته متوجه سوی وي چې اصلي
کولا په افغاني کالو کې پراته ده. مېمنوای په دغه یو کمیس شاوخوا لزر افغاني لګښت راځي. که څه هم چې په وسنی وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیات شوي دي او په دغه کمیسونو زیات لګښت نه راځي، خو بیا هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندۍ ساتلو په مخه تیاروي. خو ترڅنګ دغه کالي ځانګړي ښکلا هم لري.
کوم کالی چې په لاس باندې ګنډل کیږي، کوم کالی چې مثلا زیار پکې استل کیږي، ځنګړي ښکلا لري. اوس نور کالی دي مثلا نور تکی دي، هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره ښکلا هم نه لري. په دا خاطر باندې افغانانو بیرته خپل ریواج راځوندای کو.
دا دغه کمیسونو خلې ګریوان لمن او تراټ ټول شځي په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي. خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړوي، خو وایي دا کمیسونه رارخیزي ګټي لري.
کله چې دا رواج بیرته راځوندای سي یا راځوندای سوی، د لومړی ګټه دا ده چې پښتنې نجونې په دې کې ځانګړی ښکلا پیدا کوي. له هر لحاظه د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولای شي د یو چا صورت ښه وپوښي. بل ښکلا لري ځانګړتیا دا ده چې ډېری مېرمنې موږ لرو چې هغه نور کسبونه نه لري دومره، مثلا زده کړې نه وي کړې، هغه په دې باندې کار کوي. د هغو لپاره ګټه دا ده چې دوی کولای شي خپل کسب ته ادامه ورکړي، دوی کولای شي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي.
دغه کمیسنه اکثر له جولۍ، بخمل او یا هم هندوستاني بنارسۍ څخه جوړ وي چې شزي ورسره په ململ او گاج ټکرو په ون سنا او زرتارو جوړ سوي چکن ټکری پر سره وي. له 2009 میلادي کال څخه ورسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سریالونه هم سول، نو له هغه ورسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو پرنګه په غزنی کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کمرنګه سوي وو، خو په دا ورستیو کې بیرته رواج زیات سوی دی.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.
ویل کیږي په اورزګان ولایت کې په ورستیو کې ډیری ځوانانو د انګلیسي ژبې زده کړې ته مخه کړې ده. دغه ځوانان وایي انګلیسي یوه نړیواله ژبه ده او هغه د دې لپاره زده کوي چې د دې ژبې په وسیله وکولی شي له انټرنیټ او نورو لارو ډیر څه زده کړي. د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالان بیا وایي چې ځوانانو ته پکار ده چې د انګلیسي ژبې ترڅنګ خپله مورنۍ ژبه هم هیره نه کړي او ښه زده کړي. تفصیل په دې راپور.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د انګلیسي ژبې د زده کړې یو کورس دی چې ګڼ شمیر ماشومان په کښې کې په زده کړو بوخت دي. دې ته ورته په دغه ولایت کې ګڼ شمیر نور د انګلیسي د زده کړې مرکزونه شتون لري چې په کښې کې هره ورځ په سلګونه زده کوونکي په کښې کې د انګلیسي په زده کړو مصروفوي. د انګلیسي زده کړې په همدې کورس کې مې د انګلیسي زده کړې د څو زده کړیالانو څخه وپوښتل چې ولې د انګلیسي ژبې
کورس ته لمړی توبور کړی.
نن می فیض الله دی، تخلص می فیضان دی، د روزګان ولې جهرت لوسوري اوسیدونکی یم. پښتو مزمن نو یم اوس مهال، ځکه چې زه کله د مکتب نه فارغ سولم بیا فوهنتون درالمه، روزګان ولایت انګلیسي ادبیات ترالمه، او دغه تر څنګ اوس دلته انګلیسي سنټر سره تعقیبوم په روزګان ولایت کې. انګلیسي د دې لپاره وامه چې زه غواړم چې لمړی د نړۍ سره په ژبه باندې پوه سم، چې په نړۍ کې کوم څه روان دي. هغه اوس مهال ځکه چې انګلیسي یو بین المللي ژبه ده، زیات هغه چې روان دي په معلومات چې دي نیټ چې دي ټول انګلیسي کاریږي. او زه غواړم چې افغانستان ته خدمت وکړم، مطلب مداد چې زه غواړم چې ځان څخه یو ترجمان جوړ کړم.
مای نیم از خوانین، مای لاست نیم از کلیوال علی اوروزګان. په دې خاطر انګلیسي زده کو چې انګلیسي خو یو نړیواله ژبه ده، بل د خپل افغانستان د پرمختګ لپاره چې ډیر زموږ افغانستان ډیر ځپلې او جنگ ځپلې هوا دی، په خاصه توګه روزګان د ځینې ټول ولایتونه، خو په دې خاطر موږ انګلیسي زده کو چې خپل مشکلات پال کو او خپل افغانستان ته خدمت وکړو ان شاء الله.
مې وکیل احمد دی، د روزګان ولایت مرکز سرینکوټ اوسیدونکی یم. راتلونکي کې خو د سی پلان لرم د خیره کله چې زه د انګلیسي څخه فارغ سم د ډیر سم غواړم. یوازې ما مقصد دا دی چې زه خپل تلې ځنګړی سنټر، یعنی ک هغه په مفت ډول وي، یعنی زما خپل یو استاد خپل شوق چې پراتلونکي خپل یو استادم.
لکه څنګه چې داس د کډیالان په کم باور دی، واقعیت اوس هم انګلیسي د نړیوالو اړیکو لومړنی ژبه سوی. سوداګری یا اکاډمیک بنسټونه او دولتي سازمانونه اکثرا انګلیسي د عامې وسیلې په توګه کاروي. په دې توګه افراد هڅوي چې ژبه زده کړي ترڅو په نړیوال ډګر کې په اغیزمنه توګه برخه واخلي. انګلیسي خپل ځان د نړیوالې ژبې په توګه رامنځته کړي، په نړیوالو اړیکو، سوداګرۍ، تعلیم او کلتور کې مهم رول لوبوي. په وروستیو کلونو کې په ټوله نړۍ کې د هغه کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې د دویمې اضافي ژبې په توګه انګلیسي زده کوي. خو د پښتو ژبې یو شمیر لیکوالان بیا وایي چې ځوانانو ته پکار ده چې د انګلیسي ژبې تر څنګ ځوانان باید خپلې مورنۍ ژبې پښتو ته هم کار وکړي. د غزنی ولایت د پونتونو صاد پوهنمال نکیب الله خان خیل می په دی اړه پښتلې دي.
تیر شلو کلونو را په دی خوا په افغانستان کې د نورو بدلونونو سره په خوا کې یو دا بارز تغییر هم تر سترګو کیږي چې په ټولو خارونو کې د انګلیسي ژبې د زده کړې مینوال زیات سوي دي او کورسونه په لوی پیمانه سته. کورنۍ خپل ماشومان د دې لپاره هڅوي چې انګلیسي زده کړي ترڅو انګلیسي د ژوند یا د معاشیت تیرولو وسیله وګرځي. دا تصویر په لوی پیمانه په افغانستان کې اوس حاکم ده. قولبه د مرغه تر څنګ خپل هغې مورنۍ ژبې ته سیغه پښتو دغه ته اشاره کړې ده. سیدا پراتلونکي کې د خپل ژبې سره ولوي جپا د ځکه ژبه هویت ته کلسي هویت مړ سي د انسان غرزښت لمنځځي. د موږ زیاتره څېړونکو لیکوالان سیاغوی مسلک ادبیات نه وي، هغوی په ادبیاتو کې دومره بېسواده دي چې کچېرته یوه عارضه هم ولیکي یوه عادي لیکنه هم وکړي هغه لیکنه به په لسګونو له تېروتنو سره مل وي.
لیکوالان په دې باور دي چې په مورنۍ ژبه درس ویل په مکتب کې د بیګانګۍ احساس له منځه وړي او ماشوم ته د محرومیت احساس نور کوي. لیکوالان په دې باور هم دي چې پر حکومت فشار راوړل سي ترڅو خپل ملي رسمي ژبه پر ځوانانو باندې په جبري توګه زده کړي او هغوی واڅوي چې خپل ملي ژبه ته د نړۍ د نورو هیوادونو د ژبو په څیر اولیات ورکړي او کار ورته وکړي. په اوروزګان کې د انګلیسي زده کړې دا مرکزونه یوه بیلګه ده، یوه کوچنۍ، خو د افغانستان په نورو ولایتونو کې دا ډول بیلګې ډېرې په لوړه سطح روانې دي او خپل ملي رسمي ژبې تر شا خوري.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کې او پاکستان د ځان ورسیږي.
سلامونه او نیکی هیلی. څنګه چې تاسو ته معلومات ستاسو پاکستان هیواد څخه ډیر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. سپین بولدک تلر څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو، څلوېښت کال څخه په کوټه کې موږ راستوګل ورته مهاجر وو. نو موږ هغه د مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک تلر څخه راوغوښتلو، یو یم موسې والا موږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغانی پی نفر زر افغانی راکړي او درې دنی کمپنی راکړي نور مرسته مور سره نه کړي نه د دولت خو مور سره مرسته سوي ده نه دی بلې مرستندوی ادارې د خو سره مور سره مرسته سوي ده فقط د غدری دنی کمپنی او زر افغانی پی نفر د ای او ایم مور سره د کوم کړي